اوریدونکو د مشالې ډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومنې هیله لرم چې روغ جوړ بستې وخت شوې دی یو بجا نن د اتوار ورځ د 2015 کال د جولای د میاشتې 12 نیټه ده په دې غړي کې به لومبه تاسو ته خبرونه دراو ورو لغې ورستو یو شمیر ریپورتون لرو او په روستۍ نیمای کې د باختر ستوري ونې خبرونه به هم وي خو لومړی ورزو ګولیاسته چې تاسو د ساته خبرونه وړاندې کړي
په جنوبی وزستان کې په یوه نښته کې څلور فوزیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په قندوز ولایت کې په ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. او نن په پرسس کې د یونان د مالی بحران په اړه د اروپایي ټولنې سرمشر زکیږي. اوس د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په لدا تحصیل کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې څلور فوزیان او نهه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اړیکو ته په رالیږلي پیغام کې ویل چې دا نښته پرون ماسپښین د لدا تحصیل په پرغل غر سیمه کې شوي چې پکې د دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال شوي. په نښته کې شپږ فوجیان ژوبل شوي هم دي چې پکې د دوو سرتیرو حالت مرګونې ښودل شوی دی. ځای سرچینو دا هم ویل چې دا نښته په داسې حال کې شوي چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي ول. وسلوالو طالبانو د دې پیخي ذمہواری پر غاړه اخیستې ده. د خبر پښتونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د پشکال د برنو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام ولري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اړیکو ته ویل چې د برنو له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د زیاته کړه دا په شکل برانونو د خبر پښتونخوا په 400 او صوابې ضلعو کې فصلونو ته هم سخت زیان رسولې دي. د خبر ایجنسی اقلیتي مشران وای پولیټیکل نظامی ورته د لونګۍ ورکولو منځوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن وزیر جیمز مایکل سردار مسیح او نورو پرون په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خبر ایجنسی پولیټیکل نظامی لخوا د لونګۍ منځوري سره به اقلیتي رورولۍ کې د تفریق او محرومۍ احساس ختم شي. په دغه مشرانو کې شامل ویلسن وزیر نن مشال اړی ته ویل چې د دې نه وړاندې به اقلیتي رورولۍ ته د شناختي کارډ ډومیسایل او دغه رنګ نورو کاغذونو تصدیق کې لوی ستونزې وي خو دې پریکړې سره به یې دا مسلې هوارې شي. دا د قبایلي سیمو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې اقلیتو ته لونګۍ ورکول کیږي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او د دوو پولیسوالو په ګډون څلور نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د امنیت قمندان ویان سید سرور حسیني مشال اړیکو ته ویل چې پیښه نن سهار څه باندې 2 بجې د کندوز ښار د سپینزر مارکیټ مخې ته وشوه. هلته د دغه ښار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر سید مختار وای چې دوی ته د پیښې له ځای د عامو کسانو مړي او لس ټپیان ورول شوي دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنې څلور عام کسان وژلي او درې نور یې زخمیان کړي دي. د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نوم ښودلو په شرط مشال اړیته وي چې پیښه نن سهار په تکاب ولسوالۍ کې شوې. تر دې مهال د دې دواړو پیښو ذمهواري چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار ولایت کې بعد اسلامي دولت وسلوالو ډلې او وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي فوجي عملیات تر هغو روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړی نه وي. د دفاع وزارت وروسته له هغه دا خبر ورکړ چې د ننګرهار والي سلیم خان قندوزی پرون په جلال آباد کې یو کانفرنس ته وي چې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستان او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو کې جنگیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. د دفاع وزارت یو وایند دولت وزیري په نوم مشال اړیته وي چې په ننګرهار ولایت کې به پیل شوي عملیات دوام ولري. دولت وزیري ویل چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې او وسلوالو ګڼ غړي وژل شوي دي. تاسو د مشال اړیو نه خبرونه اورئ. د یونان د مالی بحران د سیډن لپاره د اروپا د یورو زون د 19 هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبرې تری نن هم په برسلز کې دوام لري. د خبرو تر مخه د یونان په یورو زون کې د پاتې کېدو په اړه تړون ته رسیدل دي. دا خبرې تری په داسې حال کې کیږي چې نن د اروپایي ټولنې 28 هیوادونو سرمشریزه هم بیلیږي. په دې سرمشریزه کې به د اروپایي هیوادونو مشران د یونان د مستقبل په اړه په تګلاره غور کوي. پرون په برسلز کې د 9 غنټو خبرو ترو کې په ښکاره سفر مختګ نه دی شوی. د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس غواړي چې تر 2013 کال پورې د هغه غیبات پورونو پرې کولو لپاره 3.5 ارب یورو پور واخلي. خو د یورپ ګروپ مشر او د هالند مالی وزیر نن وختي ویلي چې دا خبرې تر ډېری مشکلې دي او په دې کې د یونان د باور او اعتماد په اړه مسلې موجود دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هغې خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمینې قاهره کې د اټلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. په پیښه کې یو کس وژل شوی و او د پولیس افسرانو ملکیانو په ګډون ګڼ نور کسان ټپیان شوي ول. د اټلي د بارنو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د هغه هیواد عهد نور مضبوطوي.
L'attentato al nostro consolato avviene in un contesto.
زموږ په کنسلګری برید دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي ترهګر ګواښ وګڼو. هغه څه چې اټلی به یې ډیر په غوس دري سره جواب وای دا هر څه د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ عهد تاییدوي.
د اټلی وزیر اعظم میتیو رینزی د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره خبرې کړې او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو به د ترهګرۍ په وړاندې په ګډه مبارزه کوي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
اوردونکو خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل چې ګلای از وړاندې کول. تاسو د مشال راډیو خبرونه په مشال راډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې بواری د جنوبي وزیرستان په لداخ سیمه کې فوز او وسلوال یو بل ته د درنې مرګ جوب لړولو اعداوې کوي. د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلوال یې وژلي دي. د خبر ایجنسۍ د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېږي. خودوی وایي
مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې دي، د بجلی او د اوبو ضرورت او زموږ اسکولونه او هسپتالونه نشته.
د خبر ایجنسۍ پروډیکل انتظامی لخوا کل ترور ولای ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوی دي. او دا به هم وایي چې د کوزمومند ایجنسۍ د رنگینه غونډې سیمې خلک وایي سکولونه نه لري، جنکۍ او هلکان د زده کړو لپاره ډیر لري زی.
ډیر ذهین سټوډنټان در دسته خو ډیر لري زی. په دې ګرمۍ کې چې زی راځي په ډیر رولونه خراب شي فلاره باندې، نو که دلته داسې د جنکو سکول جوړ شي، د هلکانو سکول جوړ شي، دې سره به دا زموږ علاقه چې د تعلیمي لحاظ سره به انشاءالله چې ډیره ښه شي.
او د باختر ستوري په دې خبرونه کې د شاعر فخری بنگش غزل هم زی شوی.
او مننه د مینې لار د چلندون یې نشتا، د مینې لار د چلندون یې نشتا، په دغه لارا سړې چر تلاړ شي.
نور هم یو شمې رپورټونه لرو لم مشال د وسرو سي. اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو، څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د جنوبي وزیرستان په لداخ تحصیل کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوستا کړي برید کې څلور سرتیري وژلي او 15 نور جی ټپي کړي دي. پوز بیا داوا کوي چې په ځوابي کاروایي کې یې نه وسلوال وژلي دي. لسیمه پرې د مشلډو د خبریال سلا مسعود دا رپورټ اوري.
پسویلی وزیرستان کشید پولیٹیکل انتظامیہ پر ڈیر اسمیل خان کشید امنیتی فورس سرا و بستا دے خفیہ ادارو چارواکیو دے پخلی او دے پشتنخوا ستر پنڈغولی پشاور نا دے امنیتی فورس دے مطبوعاتی سانگیل طرف مشال ریڈیو ترال جلی یو برشنائی لیک پا مطابق دے افتے پا ورز مسپشین مال دے سویلی وزیرستان تحصیل لدہ سیم پرغل غر پلامن کشید دے امنیتی فورس سرتیری او تال بون سرا وکار دل دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گنو ڈزونو بدلون وشا چپ نتیجے کشے نہات طالبون سالور پاوجون مڑا اوشپیش نور پاوجون پر ارجلی شوال دا غوزر آئے دا ہاں زیادہ کرا چپ جگڑا کشے مڑا او پر ارجلی پاوجون دے ہیلیکاپٹر پا یو خصوصی الوت کشے دے وانا پاوجی اسپتال تالش دولی رسولی شوی دی چرتا چھ دوا پر ارجلی پاوجون مرگا دی وشوال شی زرائے دا ویلی دی چھ د مرگ جوبلے دغا پیش آغا وقت مکھ تراغل لا چکلا دے امنیتی فورس سرتیریو پا وشولی سیمک شے دے لٹون دے عملیاتو پا دوران کشے حالتا موجود طالبان را ایسار کرل او بیا دے دوارا لوریانا دے غٹے وڑے وصلے دے گانو جازونو دے بدلون پا نتیجے کشے دوارا لوریو تاوش والا شوا زیانی زیان ورا سیدان دے دغے پیش زیموری دے مسود طالبانو ویون دا زم مسود نن گئی زمال لسنی میں بجے آغا وقت کابولا کڑا چکلا دے وینا سرگن دے سیمینا دائی دے مشال ریڈیو سارا دے ٹیلی فون پا لیکا جا گئے دا آزم مسود دا ہم وویل چھ پا پیشک چھ دے دوی خلی دوا ملگری پا رات جلی شوی دے نہا ملگریو مر گیا ون نمانا او دا دوائی ہم وکرلا چھ پا پیشک چھ دے میج ملگریو سوار لس پا جی سر تیری و جلی دی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته د افغان حکومت چارواکي وایي په ننګرهار کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات شوي دي. په دې ولایت کې په وروستیو کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنې جګړې شوي چې له کبله یې ګڼې کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د ننګرهار والی ویلی دی چې د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له ځینو نورو ولایتونو وسلوال کسان دغه ولایت ته ورغلي دي. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې به د داعش ډلې په وړاندې پوځي عملیات تر هغو روان وي چې دغه ډله په بشپړه توګه ختمه سوې نه وي. دفاع وزارت وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی پرون په جلال آباد کې یوه کنفرانس ته وویل د داعش ډلې د ملاتړ لپاره له پاکستانه او د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره له لوګر او نورو سیمو جنګیالي دغه ولایت ته ورغلي دي. راپورونه وایي داعش او وسلوالو طالبانو په خپلو کې هم سختې جګړې کړې دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل داعش ډلې ته یې په دې ولایت کې سخت ګزارونه ورکړي دي.
تلفات لیدلی دي شپږو اتو ورځو کې هغوی دومره تلفات لیدلی دي حتی چې د محاسبې وړ نه دي.
دولت وزیري وایي په ننګرهار کې به دغه پوځي عملیات تر هغو روان وي چې سیمې په بشپړه توګه د داعش ډلې له موجودیته پاک سوې نه وي. د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د داعش او طالب وسلوالو شاوخوا سل غړي وژل سوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د یوې میاشتې په موده کې د داعش ډلې د څو کلیدي غړو حقیار جهادیار ګلزمان شاهدالله شاهد او حافظ سعید خان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملي امنیت وایي حافظ سعید مخکې د تحریک طالبان پاکستان مهم غړی و چې د داعش له عمومي مشر ابوبکر البغدادي سره د اړیکو پر اساس د افغانستان او پاکستان یا د دوی په اصطلاح خراسان لپاره د دې ډلې د امیر په توګه ټاکل سوی و. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزای وایي په وروستیو کې هم د طالب وسلوالو او هم داعش ډلې په وړاندې هوایي او مځکني عملیات سوي دي.
دواړو ترمنځ نښتې یوازې د سیمه او د بالا او د نازیان ولسوالۍ ته محدودې شوي دي. تېرو دوه اونیو کې د دواړو ډلو په وړاندې هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي دي. قرار د راپورونو کې په دې دوه اونیو کې نوي یا سلو په کې دي چې د دواړو ډلو نه وسلوال مخالفین د هوایي او ځمکني بریدونو په ترڅ کې وژل شوي دي.
په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په تیرو څو ورځو کې په ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې او ګڼ کسان له خپلو سیمو کډه سوي دي. د ننګرهار چارواکي تاییدوي چې داعش ډله د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې حضور لري او د دوی په وړاندې جګړه ځکه اوږده سوې چې دغې ډلې ته له نورو ځایونو دوامداره مرستې رسیږي. ملي امنیت داعش ډله د افغانستان لپاره یو خطر ګڼلی دی.
سلیم احمد صالح رپورټ موردو افغانستان کې پاتې کیږو. افغان چارواکو ردی پخلی کړی چې له چین سره یې د امنیتي مرستو په اړه خبرې شوې دي. چین کله یوې خوا په افغانستان کې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دي. افغان چارواکي او څیړونکي خوښ دي چې د چین پراخ رول به په سیمه او افغانستان کې د ترهګرو د ځپلو او د امنیت ټینګېدو سبب شي. پړې د بچرګواښ دا رپورټ.
یو لوړ پړی افغان چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې چین به افغان ځواکونو سره د پوځي سامانونو او وسلو ورکولو په برخه کې مرسته کوي. هغه نور معلومات ورکول له وخت مخکې وبلل، خو رویټرز خبری اژانس د رپورټ تر مخه د چین ولسمشر جی پینګ په روس کې د شانګهای د همکاریو سازمان د یوې غونډې په څنډه کې شوې ملاقات کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونو ته به پوځي سامانونه او روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې دې روسیو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش افغانستان کې د خپلو فعالیتونو خبر ورکړی دی او په شمالي ولایتونو کې امنیت خراب شوی دی. د دفاعي چارو کارپوه پخوانی افغان جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې چین ویریږي چې ترهګر به د افغانستان د شمال له لارې د شینجیانګ ولایت شرقي ترکستان بیلتون غوښتونکي تحریک سره مرستې لپاره هلته ورشي.
چین خو ویره کې ده تقریبا له یوې خوانه د امریکې شتون دلته ده. دویمه خبره کوم شی چې د دوی لپاره ډېر د خطر احساس کوي هغه د دغه داعش موجودیت ده. دوی څومره په افغانستان کې دوی ځان رانږدې کوي، دوی ځان ته بیا مسؤون احساس کوي او که چېرته دوی رانږدې نه شي او دغسې دا منطقه بیا په یو تروریزم باندې بدله شي مرکزي او یا داعش په دونه قدرت باندې شي چې سینګیان ولایت ته دوی رخنه وکړه، نو دوی باور د دې کوي چې دا د دوی سیستم
د چین ولسمشر سره په روس کې تر ملاقات وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان د مرکزی ایشیا د هیوادونو سره نښلولو کې لوی اقتصادي اهمیت لري. په همدې خبر پاڼه کې د چین د ولسمشر لخلې ویل شوی چې د مس اینک او د امو سند د ګیسو پروژې ورته ډیر اهمیت لري او د نورې پانګونې په لټه کې دي. د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی وایي چې چین افغانستان سره د اقتصادي ګټو له وجې مینه پیدا کړې.
افغانستان ویني چې غربي هیوادونه ډېر لرې پراته دي او روسي سره مناسبات لکه هغه څنګه چې پخوا و د هغوی د مداخلې نظامي د لحاظ هغونه اړیکې نه دي بټکې شوي، نو یوازینی هیواد مونږ ته هم چې لوی هیواد دی او توان وت لري چین دی او چین خپله هم ډېره علاقه لري چې افغانستان یو دست ناخورده هیواد دی، ټول زیرمې او منابع د اندرګراوند په ځای پاتې دي او دا د چین په ګټه ده چې دی مونږ سره روابط د اقتصادي لحاظه ونیسي.
چین په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پوځي مرستو خبره کوي چې د امریکا په مشرۍ په زرګونو بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي او اوس خواوشا یوازې 10,000 پوځیان پاتې دي. په همدې حال کې افغان چارواکي دا هم وایي چې چین د روسیو کې د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کولو کې مهم رول لوبونې ترڅنګ تر 2018 کال پورې د 320 میلیون ډالرو اقتصادي مرستې ژمنه هم کړې ده.
تاسې د بشیر ګواخ په رپورټ کې واورېدو چې په افغانستان کې که یو خوا په مختلفو اقتصادي پروژو کې چین پنګونه یا سرمایه کاری کوي، نو له بلې خوا یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په سیاسي روغې جوړې کولو کې هم مهم رول لوبول پیل کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
نو د مشال دیو د نن ورځې 19 خبرونه دي. اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمې خیبر ایجنسی ته په داسې حال کې چې د باړې قمبرخیل او بر قمبرخیل کډوال خپلو کورونو ته ستنېدل پیل کړي دي. د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي پتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای دعوه کوي چې تر اوسه یې په دې نوي پړاو کې خوښه 4,000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې کړي دي او دوی ورته یو شمېر اسانتیاوې ورکړي، خو بیا د باړې د متاثرینو مشران وایي چې په باړه کې د خلکو ډېر زیانونه شوي دي او باید دلته د خلکو د بیا بحالۍ لپاره لا نور ډېر کار وکړل شي. پړې تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال فرحات چینوري راکوي.
د ایف ڈی می د وینا تر مخی د باڑی کمبرخیل بر کمبرخیلو کی بلو بی پورشو خلکو د ستنیدو دغه عمل بی د جولای تر شپاڑسم نیٹی پوری مکمل شی. د ایف ڈی می د خیبر ایجنسی کوارڈینیٹر ضیاء الحق د کمبرخیل او بر کمبرخیلو کی بلو د ستنیدو او دوی تا د اسانتیا ورکولو په حق لا مشال ریڈیو ته وای
کم دا پروسیس سٹارٹ کرے دے نو دا اتاکیا مرکز برکم برخیل نہ سٹارٹ دے دینا مخ کی مون پیخور کی چکم حبول ری ای ڈی پی زی فوڈ پاغی بانے سیم ورکڑے دے نو پاغی سیم بانے دے خلکو تا 10,000 روپے ٹرانسپورٹیشن چارجز دی او دلتا کی پتا کیا مرکز کی 25,000 روپو ای ٹی ایم کارڈ ورکو چی آگا ڈی پی زی آر ایف پی پرسنگ والی نو 24 ہور کی دتا دا پیسے دا مسیج تروبان باندے لاڑی شیو دا یہ وصول اولیش ای ٹی ایم بزریا باقاعدہ ہیلتھ ٹیم ناست ہے پولیو ویکسینیشن دی چکم معشومان کم فیمل رضی معشومان دا پولیو ویکسینیشن اور کے بھی
د بڑی سیمی د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی بیا وای چې د پوځي عملیاتو بدمنۍ لامل په باډه کې خلکو ته ډیر زیانونه اوختی دي او باید حکومت یې د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړي.
حکومت مونږ له هغه څخه توجه را نه کړه لکه څنګه زموږ علاقه کې نقصانات چې ویری مونږ ته پکې یو دنیا ستونزې ویری په دغه واپس یې کې په دې ته د بجلی او د اوبو ضرورت دی ځکه چې زموږ اوبه ټولې په بجلی باندې راخیږي کویانو نه اوبه راخیږي زمونږ ته بیا بجلی هغه شانتې نشته رې او زمونږ سکولونه او هسپتالونه نشته رې ایمرجنسی ایمبولینس او موبایل هسپتال دي هغه دې علاقې خلکو ته ورکړي.
یاد دی وی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې د باډې د کډوالو ستنېدل پیل شوی دی او د اکاخیلو او شلوبر کبیلو خلک ورته ستانه شوی دی او اوس کمبرخیل او بر کمبرخیل هم ورته ستنېږي. باډه په دې وروستو کې د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده خو بیا په تیرا کې د وسلوالو پر ضد خیبرټو عملیات دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوردونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ استئ. په خبر ایجنسی کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامی لخوا اقلیتی ورورولۍ ته هم سرکاري ملکۍ ورکړل شوې دي. دغه د اقلیتی ورورولۍ نوي منتخب شوي ملکان وایي چې دوی د پیړو راهیسې دلته اوسیږي خو په اول ځل ورته خپل حق ورکړل شوی او دا په سرکاري توګه ومنل شو. پڑے نور تفصیل د اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورٹ کې ورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نوی منتخب شوی ملکانو د پولیټیکل انتظامیه په فیصله د پولیټیکل ایجنټ او کمشنر مننه وکړه چې د دوی په کوششونو ورته خپل حق میلو شو او دې سره به اوس د اقلیتي رولې وړې وړې مسلې په درشل دننه حل کیږي او دوی به حکومتي چارواکو ته خپل اواز په خشان ورسوي. یو اقلیتي ملک ویلسن وزیر مشال ریډیو ته د دغه فیصلې په حق له وې قبائلی سیمو کی اقلیتی رو رولیتا دخپلو ملکانو ضرورت ولی پیخ شو. پدیڑا مشال ریڈیو سر خبرو کی د خیبر ایجنسی نا منتخب شوی یو بل اقلیتی ملک نرنج سنگھ اوے چې پړومبی پړاو کې یوازې د خیبر ایجنسی د پاره دوی ته ملکې ورکړې شوې او د اختر نه وروسته به دوی د باجوړ ایجنسی په ګډون نورو پولیټیکل انتظامیو سره ویني او هغوی ته به متارکه ایجنسو کې اقلیتي مشرانو ته د ملکې او لونګې ورکولو خواست کوي چې دا رنګ ټولو ایجنسو کې د قبایلي مشرانو په رنګ اقلیتي مشرانو ته هم ملکې ورکړې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انیس خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
اردن کو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي، نو د خیبر پختونخوا په ګډون ټول پاکستان کې په یوه ورځ د اختر مانځلو لپاره حکومت او مقامی رویتلال کمیټیانو هلې ځلې شروع کړې دي. نو بلخوا په خیبر پختونخوا کې د مقامی رویت هلال کمیټۍ غړي وایي چې دې لړکې مرکز کله هم د پختونخوا د میشت لیدو ګواهان او د دې ځای د دینی عالمانو پریکړې نه دي منلي، او د دوی په خبره همدغه وجه ده چې هر ځل اختر او روژه لانجه منوي، چې هر ځل د دوی د اختر او روژې ورځ لانجه منوي. نور تفصیل پیښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د اوقافو او مذهبي امورو صوبایي وزیر حبیب الرحمن مشال لیډو ته وویل چې په ملک کې د یو روژې او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلې دی چې د پیښور نه د هم په مرکزي هلال کمیټه کې نمایندګان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبایي حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازي دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روژې یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزي رویت هلال کمیټه
مونږ تجویز لګلی یو چې دا اته کسان دي په دې کتاب ځان لږ کړنې دغه وکړي څلور سبو یو مذهبي امور وزرا سیکرټریان مرکزی وزیر په دې باندې په اسلام آباد کې مونږ په دې روژه کې میټینګ کړی دی. مونږ دا تجویز کړی چې مونږ قانون سازي وکړو د جزا سزا نظام نه ناقص کړو، یو ضابطه اخلاق یو طریقه کار جوړ کړو د شریعت په رڼا کې، په دې مسله باندې محاصر حاصل باسو کې یو قانون نه کړو، د هغې قانون مطابق بیا مطلب دی چې دغه فیصله کړي.
بلخوا د پیښور مقامی د مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې د چارسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته وویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې ګواهان نه دی منلې.
حکومت سره هر کال روزہ راځي وزیر اوقاف سره چیئرمین دے دا ہلال کمیٹے مشر دے منگ دے دے ماتا سانی منگ دے دے خبر منو شدید شریع خدمت عالمان کو لازی مشمان دی مختیان دی مشایق دی او دے بہن منی کتا سی نہیں لے دل دا خدا ایمان کو نظر کی پرے خبر باندے لیکن یہ غلط دی ہوئی دا غلط دا اشیکا جی کو ذات زیما او دے جکم ایمانی وی انتاش باندې کرے
نمول زیات کلا چ رخپلی تسلی پارا باید مرکزی رویت ہلال کمیٹی خپل نمائندہ دل تا راولیگی او یاد د دوی نمائندہ حل تک ځان لر او غواړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
زو مومود جنسیتا د کوزو مومود جنسی د رنگینه غونډې سیم اوسیدونکي وایي چې حکومت هلته د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی. بلخوا چارواکو ویلي دي چې دوی به دغه تکي د تعلیم لپاره پروګرام برابر کړي. نور تفصیل د شنواز ترغزی په دې رپورټ کې.
د کوزه محمد جنسی په رنگینه غونډې سیمه چې آبادی له 2000 نه زیاته ده ولسی وای چې نه هو د هغوی په سیمه کې د جنکو لپاره کوم سکول شته او نه د هلکانو لپاره. دوی وای چې هلکان بیا هم سلور او 15 کیلومتره مزل کوي او د نورو کلیو سکولونو ته ځي، ولې د جنکو تعلیم بیخي پاتې ده. دغه سیمه چې د کوزه محمد جنسی په میچنه کې آباد ده د پیښور ضلع نه په سویلي اړخ لږ زیات سلور کیلومتره کې آباد ده. د دغه سیمې اوسیدونکي اورنګزیب خان د ماشومانو مشکلات داسې وای.
خراب شي پلار باندې دلتا جنکو سکول جوړ شي د هلکانو سکول جوړ شي دې سره به د ازمنګ علاقه چې د کومه رنګینه غونډۍ د تعلیمي لحاظ سره به انشاءالله چې ډېره ښه شي.
شوکت خان چې د سکول استاد دی هغه وویل چې که چېرې د هغوی په سیمه کې سکولونه وي نو ماشومانو جنکو به هم سبق وویلو. هر پلار د خپل وس پورې ماشوم سکول ته لیږي خو چې بیا مالی غریبي اجازت نه ورکوي نو لوړ زده کړې پرې ونه کړې.
لکه موږ خپل هاي سکول کې موږ سره خپل بچیم زی تقریبا 3-4 کیلومتر مزل کوي را سره. داسې ماشومان چې کم د ماشومان دي نه کډېرې لاړې شي دریم سلورم پنځم پورې پرایمري ته لاړې شي بیا لري تک دي، نو لهذا د جنکو تعلیم په دغه وجه خو مکمل پاتې شي.
نو دغه سیمه د کوم کوم رقم سکولونو ضرورت زیات لري؟ اختر مومن وای
پرایمری سکول هم دی، مردانه زنانه دواړه دی، های سکول هم دی او دومره پورې دغه نه چې په دې ځای کې انټرمیډیټ کالج هم خو اصل ضرورت.
بیا مې د کوزه محمد جنسی د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ساجد نواز سره د دغه ولس غوښتنې شریکې کړلې.
دا په پاپولیشن باندې اوس چې کومه ایډی پی را روانه ده، نو چې کومه ایډی پی مونږ ته راشي، نو مونږ دغه ځای کې مشرانو سره خپله ناسته وکړو او دغه ناسته په بیس باندې مونږ دوی ته بیا سیمونه ورکړو. نو انشاءالله په دې کې به ډېر زر جرګه مونږ دوی راغواړو او بیا د ایجوکیشن والو سره به هم په دې باندې کخیر انشاءالله میټنګ کوو او ګورو به چې انشاءالله کوم ځای کې سکول دوی سره نږدې دی او څومره دوی ته ضرورت دی. نو انشاءالله کوو به ولې به نه کوو، لازم به کوو.
د رنګینې غونډې ځوانان د بایکور، ډبکور او د شالم سوله های سکولونو ته سبق لزی، خوای چې مشکلات ورته زیات دي او دوی وویل چې حکومت دې باید د هغوی په سیمه کې سرکاري سکولونه جوړ کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوردونکو یو نیمه بجه شوې، راځي چې لږ لیازه د خبرونو لنډی جوړ. د جنوبی وزیران په لادا تاثیر کې پرون د امنیتي ځواکونو او وسوال تنمنځ په نښته کې څلور فوجیان او نه مشکو وسلوال وډل شوي دي. د جنوبی وزیران پولیټیکل چارواکو او د فوج مطبوعاتي څانګې مشال اډې ته په رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا نښته پرون ماسپښین د لادا تاثیر په پرې غل غر سیمه کې شوې چې پکې دواړو خواوو د درنو وسلو استعمال شوی. د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بیلابیلو برخو کې د بشکال د بارون لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو محکمې په وینا تر سبا پورې به دوام لري. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه نن مشال اډې ته ویلي چې د بارون له وجې د صوبې په مختلفو سیمو او قبایلي علاقو کې په سیندونو کې د اوبو سطح لوړه شوې ده. د خیبر ایجنسۍ اقلیتي مشران وایي پولیټیکل انتظامی ورته د لونګۍ ورکولو منظوري ورکړې ده چې د دوی لپاره د خوشحالۍ خبره ده. د اقلیتي مشرانو ویلسن، وزیر جیمز مایکل، سردار مسی او نور پرون په یو ګډ بیان کې ویلي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی لخوا د لونګۍ منظورۍ سره به د اقلیتي رورولۍ کې د محرومۍ احساس ختم شي. د افغانستان په کندوز ولایت کې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې دوه عام کسان وژل شوي او د دوو پولیسوالو په ګډون څلور عام کسان ژوبل دي. بلخوا په کاپیسا ولایت کې هم د سړک غاړې ماین چاودنه کې څلور کسان وژل شوي او درې نور یې زخمیان کړي دي. دغه دواړو پیښو ذمواري چا پر غاړه نه اخیستې. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د وسلوالو طالبانو په وړاندې پیل شوي عملیات تر هغو به روان وي تر څو چې دغه ولایت یې له وسلوالو پاکه کړې نه وي. د یونان د مالی بحران د سړن لپاره د اروپا د یورو زون د نورلسو هیوادونو د مالی وزیرانو او د یونان د مالی وزیر ترمنځ خبره کړي نن هم په برسلز کې دوام لري او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د حق خونړۍ چاودنې ذمهواري منلې چې د مصر په پلازمېنه قاهره کې یې د ایتلي کونسلګرۍ سخته ویجاړه کړه. اوردونکو دا ګلیاس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو او د مشال ډیو په دې روسي نیمای کې ستاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغستي ریاض مشاخیل ته وښي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په شنګای تاون تنظیم او د کې پاکستان ته په ورکړې شوی غړیتوب لیکلی دي. د غلړ کې آج ورځپاڼه وایي چې د تنظیم د سرمشریز دوران د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات وشو چې پکې د امنیتی چارو سره سره د تجارت او معاشي استحکام په چارو هم خبرې وشوې. ادارې وایي چې دواړو مشرانو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل کې په شوی پرمختګ تسلی ښکار کړه او دای د ټولې منطقې د امن او خوشحالۍ د پاره یو خګام وګرځولو. اداري اخره کې وایي چې پاکستان افغانستان لا دغه رنګ د سیمهیز امن او ترقی او ولس د خوشحالۍ او سوکالۍ د پاره یو بل کلک لاس ورکول پکار دي او که دلته امن شو نو ممکن دا چې تجارتی رابطې به بیا د خیبر پختونخوا، قبایلی سیمو او افغانستان په لار وستي ایشیایي ریاستونو ته ورسي. د دې لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه په بنیادي ډانچا پاملرنه ورکړي او تجارتی رابطو سیوا کېدو سره به د دواړو ملکونو نه غربت او بیروزګاری هم ختم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د بلوچستان په حقله د پوځي مشر په بیان لیک کړی او وایي چې دا د هغه خلکو د پاره یو ښه او د مینې پیغام دی چې څوک وسله وغورځوي او حکومت ته تسلیمیږي او پکار دا چې د پوځي مشر د دې بیان نه دغه ټول خلک فائده پورته کړي څوک چې په سنه سوجه د ریاست نه خفه دي. اداریه مخکې وایي چې د پوځي مشر د بیان سره شکونه او وسوسې هم ختم شوې. خو د دې سره سره پکار ده چې دغه خلک اوس په بشپړه توګه قانوني بهیر کې شاملولو اقدامات وکړي شي. د دې لپاره ضروری ده چې دوی ته د روزګار لپاره د روزنې بندوبست وشي، د وخت تیرولو لپاره ورته وظیفې ورکړي شي، د صحت او درملنې خیال یې وساتل شي، او تر ټولو مهم د دوی بچو ته تعلیم ورکړي شي. اداري اخره کې وایي چې د دې خلکو وسلې راغستو کې یو لویه وجه بیروزګاري او د تعلیم کمی دی، نو د حکومتي اقداماتو، گوادر بندرګاه او پاک چین اقتصادي راهداري سره به د بلوچستان ځوانانو ته د روزګار ډېر موقع په لاس ورشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې د روس په اوفا ښار کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشرزي په څنډه کې د هند او پاکستان د وزیرزمانو د ملاقات په اړه لیکنه کړې ده. ورځپاڼې دغه لیدنه د یو مهم پرمختګ په توګه یاده کړې. بلخوا د هیلومې ویبپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر فعالیتونو او د دغې ډلې د غړو پر ضد امریکایي ډرون بریدونو موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهمې برخې لملیه امیرزاده ورو.
هندوستان ټایمز ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې په روس کې د هند او پاکستان د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات په نتیجه کې په اعلانونو کې پرمختګ مخې ته راغلو. دا ښایي کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې چې وړاندې د ځنډ ښکار شوې وې اوس بیا پیل شي. د دواړو مشرانو ترمنځ د جون په 14 نیټه هم خبرې شوې وې، کله چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د روژې د میاشتې د شروع کېدلو په موقع نواز شریف ته په ټلیفون مبارکي ورکړه او د هغه فیصلې په اړه ورته ویلي وو چې دوی به د هند په جیلونو کې قید پاکستانی کب نیونکي خوشي کوي. ورځپاڼه لیکي کسان په دې تیرو میاشتو کې د هند قومي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو سیکرټري ایس جی شنکر د پاکستاني استازو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په مسلو خبرې وخت په وخت کړي دي، خو د دواړو مشرانو ترمنځ د روس په اوفا ښار کې لیدل کتل په روانه میاشت کې وشو. ټاکل شوی چې پر روان وخت کې به د دواړو هیوادونو د قومي سلامتیا سلاحکارانو ترمنځ د ترهګرۍ سره تړلو په ټولو مسلو به خبرې کوي چې دا د هند لپاره یوه مهمه مسله ده. ورځپاڼه لیکي د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواک ترمنځ هم خبرې ټاکل شوې دي چې وروسته به بیا د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. په دغه ګډ خبري بیان کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د شخړې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دواړه خواوې وایي چې د شنګهای تعاون تنظیم په سرمشیزه کې په جاري شوې اعلامیه کې د کشمیر په ګډون ټولې مهمې مسلې شاملې دي. بلخوا هیل نومي ویبپاڼه د امریکا د دفاعي چارواکو د خولې لیکي چې په افغانستان کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو پیژندل شوي کسان په دغه هیواد کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو د بریدونو پلانونه جوړول چې له امله یې روانونه ډرون بریدونو ته ضرورت پیښ شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځ یو ویاند وویل چې دغه بریدونه د هغو کسانو پر ضد وو چې په امریکایي او ائتلافي اهلکارو یې د حملو پلانونه جوړول. که څه هم دغه ویاند دا وضاحت ورنکړ چې دا کوم قسمه حملې وې او چېرته یې کول غوښتلې. ویبپاڼه لیکي د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودیت خبرې ته دومره اهمیت نه دی ورکړی او وایي چې دا د طالبانو ناراضه غړي دي او اوس ځان د داعش غړي بولي. خو چارواکي وایي چې بیا هم دوی په دغو وسلوالو نظر ساتي چې د افغانستان په دریو ولایتونو ننګرهار، فراه او هلمند کې فعال دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاندې هنریټا لیوین بلخوا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لپاره یو بل مخفف په استعمالولو سره وویل چې د ځینو طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په شکل کې مخې ته د راتلو فیصلې د افغان حکومت قانوني حیثیت ته کوم مهم ګواښ نه دی ورپیښ کړی او نه د هیواد پر خاورې کنټرول ته څه خطر راولاړ کړی دی. ویبپاڼه لیکي پر دغو وسلوالو ډرون حمله تر هغې وروسته وشوه چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې امریکایي مشن په رسمي توګه سرته ورسولو. په دغه هیواد کې راتلونکي کال د امریکایي سرتیرو ویستل پلان شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه اوري او اوس هم یو نړیوال ریپورت لرو. د ایتالیا حکومت وایي په مصر کې پر کنسولګری حمله ورته یو ګواښ دی. راپورونه وایي پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د ایتالیا د کنسولګری مخې ته چاودنه وشوه چې یو تن یې ووجو او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د اسلامي دولت ډلې وسلوالې د دغه بریدو په منلې. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې رپورټ کې.
ایتالیا وایي په مصر کې پر کنسولګری تر حملې وروسته لاستر ځینې نکشنی او د نړۍ په هره برخه کې هغه ګواښ جدي نیسي چې د دغه هیواد ګټې زیانمنوي. چارواکي وایي دغه حمله ظاهرا په مصر کې بهرنیانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي او یوه نوې جبهه پرانیزي. په مصر کې مینا خبری اژانس د هغه هیواد د یوه امنیتي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی، بم په هغه موټر کې ځای پر ځای سوی و چې د ایتالیا قنسلګری ته نږدې درول سوی و. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر پاولو جنتیلونی وویل دغه حمله د داعش ډلې په وړاندې د ده د هیواد تعهد لا ټینګوي. زموږ پر قونسلګری برید موږ ته دا مفکوره راکوي چې اړتیا لرو دا یو ډیر جدي تروریستي ګواښ وګڼو، هغه څه چې ایټالیا به یې په ډیر غوڅ دریځ سره ځواب ووایي. دا هر څه د داعش ډلې په وړاندې د نړیوالې مبارزې لپاره زموږ بشپړ تعهد تاییدوي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د چاودنې په وژل سویو او ټپیانو کې د دوی کوم تبعه نه دی شامل. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې بمي چاودنې مسؤلیت منلی دی. دې ډلې په خپله انټرنیټي پاڼه کې لیکلي چې په قاهره کې د ایټالیا قونسلګرۍ ته نږدې په دې حمله کې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارول سوي دي. د مصر د روغتیا وزارت ویاند وایي په پرونۍ حمله کې یو ملکي مصری وژل سوی او لس تنه نور ټپیان سوي دي. راپورونه وایي دې پیښې د ایټالیا قونسلګرۍ ډیره زیانمنه کړې ده. د مصر صدر اعظم وایي هیواد یې له جنګ سره مخامخ سوی او باید ټول د ټوریزم په وړاندې یو موټی سي. که د داعش ډلې ادعا رښتیا وي چې په دې حمله کې یې 450 کیلوګرامه منفجره مواد کارولي، اوس نو پوښتنې ولاړېږي چې دغه سختریزه وسلول څنګه وتوانېدل په مصر غوندې هیواد کې دومره زیاته پیمانه منفجره مواد داسې یوې سیمې ته چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي انتقال کړي او بیا یې په ریموټ کنټرول منفجر کړي.
دا اوس علامه صالح چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. اوردونکو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان هغه حادثه ستایلی چې په ترڅ کې یې د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو وکول شول په دې وروستیو کې د پنجاب صوبې په مری خار کې د سولې د خبرو لپاره لړۍ پیل کړي. دا چې افغانستان او پاکستان خپل منځي د باوري اړیکو جوړول او د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره له یو بل سره څومره همکاري کولی شي، پر دې موضوع به د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
د جولای په 8 نیټه د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د نمائندګانو ترمنځ د سولې خبرې وشوې. دواړو غاړو د پاکستان په مرسته په دغه خبرو کې د سولې په عمل بحث وکړو. افغان چارواکي وایي په دغه خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی او دواړه غاړې پر دې هم سلا شوي دي چې په روانه میاشت کې بعد دغه خبرو په یو بل پړاو کې هم برخه اخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په واک کې د راتللو وروسته پاکستان ته دا ویلي وو باید دغه هیواد د سولې په عمل کې له دوی سره مرسته وکړي او د وسلوالو ملاتړ پرېږدي. دا چې د سولې په عمل کې د پاکستان وروستۍ هڅې به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم کړي او کنا، په ځواب کې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصر الله ستانکزی وایي
پاکستان لډیر زمانو را په دغه د طالبانو سره مستقیم اړیکې درلودلې یو مسله، او بل مسله دا ده چې تاسو ته چې پاکستان خپل ځانګړی نفوذ او هغه پرشر په طالبانو باندې لري چې د دې مذاکراتو او غونډو د جوړېدو ظرفیت پیدا کړي، هغه کپسیټي لري. نو زه فکر کوم چې په هر صورت دا به له وخت نه مخکې سوای چې پاکستان په دې کې څه کولی شي تنقید وکړو. اما خپله د دغه خبرو اترو بیا پیل یو ښه شروع ده، یو ښه پیلامه ده، ایله ده چې دوام وکړي. پاکستان مکلفیت لري د افغانستان د یو ګاونډي هیواد توګه او د خپل سولې او ثبات لپاره د افغانانو سره د سولې په پروسې کې او د سولې په لړۍ کې مرسته.
بلخوا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکری وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ اکثره د سولې په عمل خبرې د ځنډ ښکار شوي دي او باید دواړه هیوادونه د وسلوالو د مخنیوي او د سیمې د امنیت لپاره په یو بل د تورونو لګولو پر ځای په پاک افغان پوله امنیت ټینګ وساتي.
باید دواړه غاړې د بیان بازی پر ځای د امنیت په اړه غونډې وکړي او پر پوله امنیت ټینګ وساتي. پر پاک افغان پوله د پاکستان پوستې شته، خو د افغانستان امنیتي پوستې بیا کمې دي. نو باید دواړه غاړې د پولې څارنه زیاته کړي، ځکه چې ترهګر دواړو خواو ته اوړي او د دواړو هیوادونو تعلقات خرابوي. دغه وسلوال له افغانستان او پاکستان ته راځي او د پاکستان له قبایلي سیمو څخه بیا په افغانستان کې ګډوډي کوي.
بلخوا نصرالله ستانکزی زیاتوي باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د سیمې د امنیت لپاره پر پوله امنیت ته زیات پام وکړي او د بې باورۍ د ختمولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
خواو ته ټول بهرني جنګیالي باید د سیمې نه وشړل. زه فکر کوم که دغه خلک له دغې نه ووځي سیمې دواړه خواوې پښتانه
دي دغه پښتانه ګډ ژبه لري ګډ کلچر لري دا یو دو مسله دا چې حکومتونه هم د افغانستان حکومت او هم د پاکستان حکومت او حتی نړیوال باید د سیمې د کلچر د سیمې د علم د سیمې د اقتصاد او معیشتي ژوند د لوړوالي لپاره او تعلیمي ژوند لپاره باید لازم اقدامات وکړي.
بلخوا په روس کې د افغانستان او پاکستان مشرانو دا هم ویلي چې د سیمې د امنیت، اقتصادي پرمختګ او د ترهګرو د ځپلو لپاره به همکاري زیاتوي.
اردوونکو تاسو زموږ د همکاري فرخند اسد په رپورت کې وردل چې افغانستان او پاکستان د خپلمنځي باوري اړیکو د جوړولو د سیمې د امنیتي وضعیت ښه کولو لپاره له یو بل سره څومره همکاري کولی شي.
دا مشال ریډیو دا
اول جمعنې سره سم اوس هم واره رسیدلې د اونیزي خبرونې د باختر ستوري. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د مرحوم قلندر مومن په ترسره کړو ادبي فعالیتونو ریپورت، د سوابې په ادبي او فرهنګي وضعیت د فیصل پاران د مرکې وروستۍ برخه او د فخری بنګش غزل زی شوي دي. د خبرونې کوربه باز محمد اپید دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د مرحوم قلندر مومن په کډیو ادبی فعالیتونو یو رپورت ولرو. بیا به د خیبر پښتونخوا سوابۍ ضلع په ادبي او فرهنګي فعالیتونو د فیصل پاران د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وچلو، او په آخره کې به د فخری بنګش په غږ کې د هغه یوې غزلې ته تم شو. لومړی رپورت ترازو. مرحوم قلندر مومن د شلمې پیړۍ له هغو سترو ادیبانو څخه یو ګڼل کیږي چې د معاصر پښتو ادب ستنې ورته ویلی شي. مرحوم قلندر مومن د بزمې ادب او ولسي ادبي جرګې له فعالو غړو څخه و، او کله چې یادو جرګو د ناسازګاره حالت څخه خپل فعالیتونه وځنډول نو استاد قلندر مومن پېښور کې د ساو لیکونکو مرکې په نوم یوه ټولنه پرانسته چې د ژوند تر پایه پورې یې د ځوند فرهنګي کول روزنه او پالنه وکړه. د مرحوم قلندر مومن د کړو فعالیتونو په اړه مو د پښتو ادب څو تنه استادان په یو رپورټ کې درغږولي دي. پروفیسر ډاکټر زبیر اسرت چې له ارواښات قلندر مومن څخه یې ډېره ادبي زده کړه کړې او له پیله یې په ساو لیکونکو مرکه کې فعاله ونډه لرلې، وایي چې استاد قلندر مومن په داسې وخت کې د ساو لیکونکو مرکه پرانستله چې د هغه وخت اشد ضرورت و.
قلندر صاحب چې ساو لیکونکو مرکه جوړ کړله، د هغې وجه دا وه چې ولسي ادبي جرګه ختمه شوې وه، او څه کسان چې دي کام پرست او ترقي پسند هغه په جیلونو کې وو، څه د ملک نه بهر و، جلا وطن و، او قلندر صاحب د یو تنظیم را جوړولو ضرورت محسوسولو چې د زلمي ځوانان چې دي شاعران ادیبان دوی ته یوه لاره ورکړي، یو پلیټفارم ورته ورکړي، او په دغه غرض باندې هغوی مرکه را جوړه کړه په 1928 کې، او د هغې په روزلو باندې لاس پورې کړ. هر هفته به تنقیدي اجلاسونه کېدل، او زموږ د ټولو تربیت چې کوم دی نو په مرکه کې شوی دی. قلندر مومن صاحب کړی دی او ډېر په مینه کړی دی.
پروفیسر ډاکټر رجولی شاه خټک وایي چې مرحوم قلندر مومن پښتو ادب ته په هر برخه کې د پام وړ کار کړی دی.
یو لوی شاعر، یو لوی ادیب، عالم، لغت پوه، کم کم د ژبې یا د ژبې د علمونو کم اړخ دی چې هغه پکې کمال نه دی کړی. قلندر صاحب خلک پیدا کړي، شاګردان پیدا کړي، او مکتب پیدا کړی دی. بل ټول نه خبره سوچه ژبه هغه ډېر زیات دې باره کې سنجیده، لغتونه دریاب تک منگور بیا تخلیقی ادب دے افسانہ دا یا شاعری دا نظم دے بیا پدی کے مضمون دا سبجیکٹ خبر دا ترقی پسند ہے خاغل مقصد ڈر خطری کبان دے کلندر صاحب دا خدمات تو چمنگور داغا مکتب فکر ہے کسان تو چگور یہ ڈر کلیئر صفا ستھرا اغا دا خدمات کړی دی پښتنو ته او پښتو ژبې ته.
پروفیسر سیرمنګل وایي چې د قلندر مومند سره په ناسته کې د پښتو ادب د زده کړې تر څنګ د تنقید د برداشت ماده هم پیدا کړې ده.
قلندر مومند صاحب خو یو داسې شخصیت و چې د هغه پښتو ژبې دپاره دا یو حقیقت دی، دینه انکار نشي کې چې هغه ډېرې بخښنې دي. یقینا زه به وایم چې موږ د افسانې چل لیکلو د هغه نه زده کړی دی، د تنقید چلم د هغه نه زده کړی دی، دا برداشت هغه ماده. یو سړی که خبره کوي نو هغه باید چې هغه د بل خبره واوري هم، یعنی هغه به موږ ته دا چل خوړو چې د چا فنفاره به تنقید ته وړاندې کړی شوه، نو هغې کې په دې نورو تنظیمونو کې به هغه دپاره اجازت نه وه، به غلی ناست و. قلندر صاحب هغه لم اجازت و چې نه تم خپلې سپایه کې که څه ویلی شي دا څه بدیت نشته.
شهاب بنوسی هم وایي چې د سهو لیکونکو مرکې له برکته یې د لر او بر پښتنو لیکوالو سره پیژندګلوي پیدا شوي او له هغوی زده کړه هم کړې ده.
مرکې ته د قلندر مومند غونډې ته به چې د کوم ځای نه به څوک راغل، که هغه به د کابل نه راغی، جلال آباد نه به راغی، کندهار نه به راغی، کوټې نه به راغی، که د بار دنیا نه به راغی، نو موږ ته یادېږي چې په دې غونډه کې به یې شرکت کولو او موږ به د هغې سره لیدل کتل هم کېدل او هغې نه به چې کومه ده استفاده هم کوله. یا چې کوم موږ غزل پیژنو، په غزل کې تا غزل پیژنو، سکته پیژنو، رواني پیژنو، بهر پیژنو، کافیا پیژنو او ردیف پیژنو او داسې نور د غزل چې کوم لوازمات دي دا موږ هم په دې غونډو کې هم د دې خغلو نه زده کړي دي.
هر وخت قلندر مومند ګڼ شمېر چاپي اثار پرېښي چې د سباون په نوم یې یوې شعري ټولګې د لوستونکو پام ور اړولی و، د ګجري په نوم یې د افسانو ټولګه خپره کړې وه، د دریاب په نوم یې یو ذهیم قاموس یا ډکشنري خپره کړې ده او له دې نه علاوه یې په تحقیقي ادب کې هم ګڼ شمېر کتابونه لیکلي وو چې پټه خزانه فلمیزانې د محمد اوتک د پټې خزانې په رد کې خپور کړی و چې د لر او بر پښتنو ترمنځ یو شمېر مخالفتونه ایجاد کړل او د پښتو ادب ګڼ شمېر څېړونکو د قلندر مومند دعوه باطله وګڼله چې استاد امیش خلیل د ټول پارسنګ په نوم یو کتاب خپور کړ چې د مرحوم قلندر مومند نیوکې یې رد کړې وې. ارواښاد قلندر مومند په 2003 کال کې وفات شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیره خپرونه کې به مو له ښاغلي پیصل پاران څخه د سوابۍ ځلې په فرهنګي وضعیت اورېدلی وي چې په یاده سیمه کې په تیر کې هم فرهنګي سټې وي او اوس مهال په کې هم یو شمېر فرهنګي ټولنې فعالې دي چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره کار کوي. دا چې دغه فرهنګي ټولنې په خپلو غونډو کې څه ډول فعالیتونه ترسره کوي د مرکې په وروستۍ برخه کې به یې ترېنه واورو.
تاسو د ډیرو ټولنو نومونه واخیستل چې 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې کوي. تاسو هم په دغه غونډو کې ګډون کوئ؟ که ګډون کوئ نو هغلته د غونډو روش څنګه دی، په څه ترتیب ترسره کیږي؟
زه خپله دې کې په ځینو غونډو کې شاملېږم، بلکې زه به دا ووم چې دا دې کې پښتو ادبي ثقافتي تړون چې دی د دې هرې میاشتې غونډې ته زه کوشش کوم چې زه لاړ شم. دا یو ډېره لویه غونډۍ په هغې کې داسې چې لکه لومبی د تېر اجلاس هغه کاروایي واورولی شي، بیا په هغې خبره وشي، د هغې نه پس چې تنقید دپاره څه وړاندې کېږي هغه وړاندې شي، او هغې نه پس په دې باندې چې کوم دی بحث کېږي. دغه حال چې کوم دی د کلیوال ادبي ټولنې د کام قلم ادبي ټولنې د درې واړو کې خصوصا تنقیدي نشستونه لکه کیږي په دې کې، او مشاعرې هم داسې چې خپل موسم کې مشاعرې چې کوم دی نو تقریبا ډېرې کیږي، او په د سپرلي په دې ورځو کې خو ډېر دومره مشاعرې چې ځینې وخت پکې داسې وشي چې په یو شپه باندې دوه مشاعرې هم راغلي دي، نو او هغې کېدای شي د شاعرانو او ادیبانو سره سره خلکو په هغې کې چې کوم دی انتهایي جوش و خروش و ټوله شپه چې کوم دی خلک په شاعرو کې ناست دي او د هغې نه خوند اخلي او هغې کې شرکت کوي.
فرانسې تاسو په خپلو خبرو کې ډیر ټولنې یادې کې او ډیر شخصیتونه مو وښودل اغل ته په ادبي ډګر کې پال دي سدا سي چاپی مواد هم ورکوي ټولنې ته کنه یعنی مجلې شته میاشتنې درې میاشتنې یا هفتواری
مجلې شته اگر که موجوده وخت کې دغه صورتحال ډیر ښه نه دی خو یو وخت پورې وګمې ادبي سلسله تلاومت شباب ډیر وخت پورې چلول دا غینه مخ کې فهیم سرحدی تنظیم رساله ډیر وخت چلولې و یو دی وخت چې کوم دی یو افتروزنی اصلاح د چاغي کې دوه جبو کې پرونی کېږي پښتو او اردو کې د دینه علاوه کړمار یو سلسله د چاغه باقاعدګۍ سره چاپ کیږي او نو دغه موجوده صورتحال د حجرې په نوم باندې دوه رسالې دي یو مکمل پښتو رساله ده یو پښتو اردو دواړه پاغې کې جبې دي نو دغه صورتحال دی او غونډې کیږي د خصوصا په د اردو او د پښتو په حواله سره ډیر کار کیږي د اردو ادیبان او شاعران ډیر راځي الته کې د پښتو فکشن د پښتو شاعري چې کوم دی اردو له ترجمه کیږي او د اردو په مجلو کې چاپ کیږي دا زیات تر دا کار چې کوم دی د صوابۍ په حواله سره دا کیږي چې د اردو تخلیقاتونه دي او د پښتو تخلیقاتونه دي اردو ولا خبر شي او باقاعده اردو ولا چې کوم ادیبان دي د اسلام آباد نو هغه دا کوشش کوي چې د دې ځای پښتانه شاعران او ادیبان الته کې لړ شي او هغه سره په پښتو ادب باندې هغه نشستونه کیږي سوال جواب پکې کیږي نو رجحانات باندې خبري کیږي نو دغه سلسله روانه ده
تاسو خو د ثوابي په تیر فرهنګي وضعیت هم رڼا واچوله او اوسمهالي فرهنګي وضعیت ته تم شوې چې ډېرې د کارنامې مو واخیستلې چې پښتو ادب ته واقعا ډېر خدمت کړی دی تاسو هم د یو شاعر او لیکوال په توګه په ټولنه کې خلک پیژني آیا صدا سی چاپی اثر لری
ډیره مننه زما خو تر دا ساته پورې یو د تنقید کتاب تنقیدی فیصلی چاپ ته بل کتاب می چې کوم پریس کې د زر برا شي هغه پښتو شاعرۍ کې اساتیری تلمیحات هغه دی د دې نه علاوه زما د شاعرۍ کتاب لا کلام هم راتلونکی دی دوه د شاعرۍ نور کتابونه زما د اختصار او د ردیف په نامه باندې تیار دي د دې نه علاوه یو ناول زما نه چاپ پروت دی او د خاکو یو مجموع می نه ټولګه می نه چاپ ده او د تکلون یو مجموع زما نه چاپ پرته ده او کوشش کوم چې زر تر زره ز خپل دغه اثر زر لستونکو ته چې کوم دی راوړم او یو بل کتاب زما چونکې بنیادی طور باندې زه تنقید لیکونکی یم نو تنقیدی لیکونه زما ډیر چې کوم دی یو شمیر چاپ دي او په مختلفو مجلو کې او دی وخت زما یو بل د تنقید کتاب تنقیدی تجزیه په نوم باندې چې کوم دی چاپ ته تیار دی نه علاوه په مختلفو کتابونو باندې ما چې کومه سریزه لیکلې دي د تنقید په بنیادونو باندې نو دا غینم چې کوم دی زما اراده ده چې دا غینه خو یو زخیمه خو سربه یو ټولګه ته جوړیږي نو هم زما خیال دی چې د تنقید او سریزه په نوم باندې زه هغه کتابم زر تر زره چاپ
ډیره مننه خوشاله وني
مهرباني
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا هم د فخری بنګش په غږ کې د هغه غزل
جون نه بیزاره سړې چرته لاړ شي پروردګارا سړې چرته لاړ شي ستا ل انکارا سړې چرته لاړ شي وایا نګارا او سړې چرته لاړ شي او د خېټې غما سودایي دکړما د خېټې غما سودایي دکړما دستا د پارا سڑے چر تلاڑ شی او دخیٹ غما سودائی دکڑما دستا د پارا سڑے چر تلاڑ شی او یاران پچل اما نزل بدوی سیماب سیب یاران پچل اما نزل بدوی یم نوزگارا سڑے چر تلاڑ شی او مننا دمین لار د چی لندون یه نشتا دمین لار د چی لندون یه نشتا پدغ لارا سڑے چر تلاڑ شی منن جی دمینے لار دا چی لندن یہ نشتا پدغ لارا سڑے چر تلاڑ شی او چی میرے بار سر ہم نشیلے دے چی میرے بار سر ہم نشیلے دے نو آخر یارا سڑے چر تلاڑ شی منن جی او چی نپکلی نپہار کی سکون چی نپکلی نپہار کی سکون وقت خنفارا سڑے چر تلاڑ شیو شیر دس پر چنارا دخ پلا سردارا پر چنارا د خپل سردار تا نه دلدار سړی چرته لاړ شي پخری شتمن اسمان ته هم تلی شي چې وی نادار سړی چرته لاړ شي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
سولې پر لو
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري.